د هایل اونیز خبرونه ته ستړي مشي دا اونې منګه په خیبر کې د پښتنو قومي جرګې پړغږیګو درنو لیدونکو د خیبر جرګه چې د پښتون ژغورنې غورزنګ په هڅو رابلل شوې و د اکتوبر په 11 نیټه پیل او په 14 نیټه ماخام نا وخت یې په 28 پریکړو پای ته ورسوله د جرګې په پریکړو کې چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور احمد پښتون د خوانه په عام ډول اعلان شوی د سپریکړې پکې هم شامل وي چې مستقیما د افغانستان پورې تړاو لري په دې موریدونو کې په ډیورن کرښې باندې د بې پاسپورت تګ راتګ پریکړه د قبایلو د 2040 ولسي لښکر جوړول د ټولو قبایلي سیمو یعنې بلوچستان نه تر چتراله پورې د پاکستاني پوځیانو میشتو وسلوالو ډلو لکه داعش پاکستاني طالبان او نور په 6 ورځو کې حتمي وتل د افغانستان افغانستان او قبایلی سیمو د ستونزو د حل لپاره د اوسنیو پخوانیو قبایلی ملي جرګې جوړول د اوبو اختیار خپلول او د نوو قوانینو جوړول پکې شامل و لکم چې واورېدله په دې ټولو مسایلو کې د خیبر جرګې د یو غړي او قومي مشر مولانا خانزیب صاحب او د تاریخ پوه او د امریکا په ملي دفاع پوهنتون کې د استاد ډاکټر علي احمد جلالي صاحب نظرونه اخلم چې خوشبختانه دواړه موږ سره حاضر دي او تخنیکي وصل شوي دي خپل درناوی وړاندې کوم جلالي صاحب تاسو ته او خانزیب صاحب تاسو ته ستړي مشي پروګرام ته
تشکر کوم
اجازه راکې زبا دا پیل د پښتنې د خانزیب صاحب نو کوم ځکه د په جرګه کې مو او د تل دا د قومي شخړو ستونزو د حل لپاره یې شغه غوښت کړو خانزیب صاحب که تاسو مهرباني وکړئ د خیبر جرګې پریکړو په اړه کې ویو چې ډېری هلي د جرګې را منست کړې البته د پریکړې چې بیا اعلان شوه دا پریکړې به څنګه عملي کیږي
اډر مننه تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ته سلامونه کرامات دا پښتونخوا وطن په تاریخي دره په خیبر کې ډېره لویه ستره قومي پښتون د پښتنو د یووالي په اساس باندې را جوړه شوې یو ډېره ستره جرګه وشوله او د ډېر وخت نه د پښتونخوا وطن په لرو بر کې په اخو ډب روان دی په دمنی روانه ده یو شمېر دلته ستونزې دي بدبختي دي په هر حواله باندې دلته کې پاڅونونه کېږي پرلتونه کېږي زمنګ ډیر سیاسي نمائنده ګوندونه د عوامي نشتل ګوند په شان د پارلیمان په قرباني دغه د پر هڅې کوي په پولیس کې د داسې جرګو ضرورت همیش د پاره د پښتنو د افغان ملت تاریخ د پاتې شوې دی د زمانو زمانو نه کړه میرویس او تک بابا دور دی د اصفهان په ځد باندې کړه ستر احمد شاه بابا دور ده او یو لوی امپراتوري پښتانه تشکیلي نو دا هر زمانه کې پښتنو جرګه چې کومه ده دا ډېره ژوندۍ پاتې شوې ده او د جرګې زمنګ هڅه کړې ده د بنیادی ادارې زمنګ چې د قام د مسایلو د لپاره حل لارې رویش کړې شي هم په دغه اساس باندې تیر وخت هم دلته په پښتونخوا وطن په خاور باندې جرګې شوې دي د بنو په خار کې دنن دوه کاله وړاندې د ملي پښتونخوا ملي عوامي ګوند په مشرتوب باندې یو درې ورځې لویه ستره جرګه شوې وه تیر کال په بچا خان مرکز کې هم د ټولو سیاسي نمائنده مشرانو یو ډېر ستره د پښتنو جرګه شوې وه دا جرګه هم بیا ځینې امتیازات په دې باندې لري چې یو خو ډېر غټه یو مایوسي ده ډېر یو لوی اضطراب دی او په لویه کچه باندې د بدامنۍ تسلسل د 15 اگست 2021 نه پس هم د پښتونخوا په دې خاوره باندې تم شوی نه دی بلکې کله نه چې امریکا په ستاره ظاهره وتلې دا غي نه پس په دې سیمه کې د پښتونخوا وطن په لرو بر کې تر د جنوبي پښتونخوا پورې اخو ډب ډیر زیات شوی ډیر سیوا شوی دی نو په ولس کې د دې جرګې ډیر هیلي وي یو هولس په ډیر لوی شمېر د لکونو په شمېر باندې دې جرګې تراله ځوانان رااله تر د جنوبي پښتونخوا د کراچۍ پورې چې په کومه سیمه کې هم پښتانه دي چې تقریبا د اتیا ضلعو په اساس باندې پښتانه دي جرګو ته راغونډ شو د هغې سره هم سیاسي ګوندونه نهضتونه زمونږ چېرې پښتونخوا په خاوره دي نو په هغې کې ستر ستر مشران رال د اسپندیار ولی خان مشرتابه زوی ایمل ولی خان چې مرکزي صدر دی د پښتون عوامي نشتل ګوند هغه په خپله باندې رالی داسې د نورو سیاسي ګوندونو مشران رال د پښتونخوا وزیر اعلی ستر وزیر
خانزیب صاحب بالکل دی کې شک نشته چې د دې جرګې باره کې مونږ پوره تفصیل سره خبرې وکړي چې څوک پکې دا اساسا که مختصر وي چې دغه پریکړې چې کړي دا به څنګه عملي کوي
بنیادی خبره دا دا ډیر یو لوی سوال هم دی چې جرګه په څه شکل باندې با عمل ته د خپل پریکړې یا د خپل غوښتنې چې کوم دی دا بودی زما په خیال باندې د جرګې تاریخ چې موږ راسکړو تر نن دوره پورې د جرګې دا تش غږ چې د قام د لوري نه وشي دا ډیر زیات وی اثر لري او څومره هم چې مسؤل فریقین په یو شخړه کې په یو جګړه کې خکیلی نو په غی باندې د قام د اړخ نه د پړی غوشي د ملامت غوشي دا د ملامت غږ چې کم دی دا شاته د قام زور لري او به دی جرګې ته کوم دوګورو نه پدې کې د اتیا کسانو د کمیټې یا د لوی جرګې پارلمان په شکل باندې یو لوی ټولنه جوړه شوله دغه اتیا کسیزه کمیټې چې کومه ده د مشرانو دا به دی پریکړو ته څارنه کوي او هر ځای ته به دی رسی نورې جرګې به هم تابعیا کوي او کمی غوښتنې چې رستا په ذمہ باندې مسؤلیت لري داغه حکومتونه دي داغه لاندې ادارې دي نورې ټلې دي نو دا جرګه دغه اتیا کسیزه جرګه او داغه شاته ولستونه به کردار لري.
خان صاحب سبز ډیری پښتنه لرم تاسو تر اعظم ما سره یې ډیر وخت لرو جلالی سپ تاسو ته بهم ستړي مشو اجازه را کوي دا پښتنه وکم چې د پاکستان حکومت دا د تیرو لسیزو مدعی دی چې دا د خپل اراضی ساتلو د پاره چې ډیورن کرخه ټوله پکې شامل یادای وي چې ډیره قربانی ورکړې ده او په قبایلی سیمو کې د ترګرو په ضد باندې څو ځلی عملیات کړی دي چې سیمه امن شي تاسو فکر کوئ چې د پاکستان حکومت دا ځلی دا ډول پریکړه چې د خیبر پختونخوا کې جرګې وکړلې دا ډول پریکړه ومني؟
تشکر کوم تاسو ټول ته سلامونه وایم. اصلا پاکستان د تجزیه په مقابل کې ډیر حساسیت لري ځکه یو قسمت خاورې جلا شوی درې بنگلاديش ته جوړ شوی و سم ډیر حساس دی چې پاکستان داسې دی چې د انګریز نه البته مهم موسسات او لوی موسسات او معاصر موسسات په میراث واخیستل لکه پاوز چې دی لکه بیوروکراسي چې ده مګر ملي احساس یې ونه خیز ځکه هغه ولایتونه چې پاکستان کې موجود دي د پنجاب نه سندو بلوچستان او پښتونو نه نیولي د دې ترمنځ دغه یو ملي احساس موجود نه دی نو ځکه یو قوي سټیټ شته او قوي ملت نشته نو ځکه دوی ډیر حساس دي په دې برخه کې او ځکه نو فکر کوم چې د دغه فیصلې چې سوي دي د دې فیصلې ډیر خدي اساسا د جرګه په خپل اول قدم دی دا یو بیداری دی یو دی او بیداری غږ دی او دا غږ نه وای نه دی په دې چیر وختو کې د انګریزانو له وخت دا منطقه ولی په خاص ډول اداره کیدل ځکه دې خلکو شاتګار نه خوده تسلیمي نو ځکه دوی په مخصوص شکل سره اداره کوله په همدغه په پښتنو په منطقه کې حتی تر پاکستان تر 2013 کال پورې د پاکستان اساسي قانون په نت چلید بلکې دوی ته هغه د انګریزانو د وخت د فرانتیر کرایم ریګولیشن په نامه دی چاغه دې ظالمانه یو رقم حرکتو نو دې په مقابل کې د نسی پیلی را پدې خو دا قیامونه د جرګې سوي دي هر جرګه یو غږ دی چې بل اخر یو نتیجې ترسیږي همدا غږ وو چې بل اخر پاکستان مجبور شو چې د 2013 می د سی فی آر یا د فرانتیر کرایم ریګولیشن اغلاق وکړ او ټول د پښتونخوا منطقې په پښتونخوا ولایت پورې وتړلې دا غږونه اهمیت لري مګر د فتن فکر نه کوم چې پاکستان دا ومني چې خپل پاوز لدې سیمې وباسي او یادا چې په دې منطقه کې د طالبانو مسله نه پاکستان په کنټرول لري نه د نور څو په کنټرول لري خو یو ترګری ډلې دي د یو په مقابل کې نه پويګم چې دغه جرګه به څومره موثره وي
او لکه تاسو چې یاد کړ د جرګې مسولین هم تر ډیره دا یاد کړل چې ممکن د اجراتو د پاره ځنې نور اقدامات هم وشي مثلا غونډي وشي مجالس وشي او مشورې وشي خان صاحب سره بیرته زرا ګرځم دا د پاوز مسلې ته د جرګې هغه اوله پریکړه هم دا و چې ویل پاوز طالب داعش او بل هر وسلواله ډله به وي په دوه میاشتو کې د پښتني سیمو څخه وځي او که په خپل ونه وتل قوم به په سپورته کیږي او په زور به وباسي اوس دلته دوه پښتني زتا څونه کوم کلن جواب راته پکې راټول کړي اول دا چې آیا پاکستان حکومت دا ډول پریکړې منی کنه منی داسې او دویم کچیرته ومنل شي دا د سیمې امنیتي مسولیت به څنګه ساتل کیږي مثلا دا خډیره لوی او پراخه سیمه ده او میلیونونو خلک پکې اوسیږي
سلامان سے بغیر مهمه پښتنه ده او ډیره اهمیت او ارزښت هم په دې وخت ذکر لري دا سوال مهم پدې دی چې وضاحت د دې ضروری دی چې پدې باندې خلک پوه شي او کنفیوژن ډېر جوړول کیږي چې حکومت نه نو د حکومت د ادارې دې څوک بنتي. دلته کې چې کومه غوښتنه په جرګه کې راغلی نو دا غي معنی دا نه ده چې د ریاست اداره دې دلته کې په هیڅ د ریاست باندې نه وي، بلکې کومنګ پدې لړن وخت یو ګورونه چې پدې سیمه کې کله د پاکستان دفاعي ادارې نه خپل غنوي ناسو روایتي دلته استیول سټرکچر او استیول ادارې وي، یا په قام کې هم د لخر او د خپلو دودونو اقدار او روایت برقرار او وسلوال ډلې هم نه وینو. په دې سیمو کې امنیت وو، په دې سیمه کې زمنګ دود دستور روایت اجره جماعت چې کم دی زمنګ دا ډېر آباد وو. د بد امرغه نه چې کله د جګړو دا تسلسل دا بهیر روان شوی دی او دلته کې فوجونه رانه نه وتی او دا غي سره وسلوال ډلې په جګړه شوې دي، نو د جرګی دا پریکړه دا د قام غږ دی، دا د یو کس غږ هم نه دی، د یو ګوند یو تحریک دا د قام غږ رالی چې جګړه د دوو فریقینو په منځ کې د وسلوالو ډلو او د پاکستان د حکومتي فوجي ادارو ترمنځ، او د دې جګړې میدان چې کوم دی دا زمنګ وطن زمنګ خاوره ګرځېدلې او د ټولو نه زیات په ولس جوبل کېږي. دولت جماعتونه اوجرې بازارونه مثلا دا وژل چې کوم غادات او شمار رالو چې قتل عام شوی دی د پښتنو زر زمنګ جماعتونه مدرسې ورانی شوی دي، په زرګونو مشران ولست او مشران لال شوی دي، علما نور او ځوانان په دې کې وژل شوی دي، تقریبا په دې کې 15000 دوکانونه وران شوی، 15 دېش بازارونه زمنګ لنګ شوی دي، و بازارونه وسم د ځمکه په سر نشته او د ناپاس نه تر چمن پر شپاله تاریخي لارې ودايه نسل کاله نه تړلې دي. نو د دې جرګې د قانون غږ چې کوم دی په دې بنیاد باندې دی چې د ریاست اداره په ټول هیواد کې شته دي، پنجاب کې مستا پستان کې مستا دي، د بلوچستان په سیمه کې مستا دي، او کوم ځای کې چې په وزونه دا وسوال ډلې مخامخ کوي هغه وطن کې امن نه راځي. نو د امن په خاطر باندې دا غوښتنه شته نور د ریاست چلولو لپاره د پاکستان آی ریاستي واګې ریاستي کاري چې کوم دي د دې لپاره چې ویلین ادارې به د سیولین ادارو بالډي به سټرکچر به هغه به کار ترلاسه کوي، خو د جنگ په دې شکل باندې زمنګ غوښتنه دا ده د جرګې دغه پریکړه رااله چې څومکه جنگ لدی تسلسل ورکي ولست کډواله مشو د ولست توانونه مشو به هم امن رانلې دغه دې جګړې له دوام کوي. نو زمنګ د خاورې خالی کی داس یو میدان دی جنگ لپاره وګورئ چې دای په کټول مرد یو بل سره جنگ کوي، ولست دې جنگ کې پر لاندې ولست په هیڅ د فریق باندې د فریق نزدې توانې دې
ترلاسه
نور د ولست بیدارې او دا لخر چې کم یاد شوی نو دا سره وسلې او د جګړې لخر نه بلکې د قام د بیدارۍ لخر، د قام د دستین توغلاند لخر چې کم دی دا به کله هم زمونږ په وطن کې به امن او هغه لخر به په وطنو کې په سوچ او فکر او سیاست او شعور باندې راغونډول شي.
پوښوم خانزیب صاحب، ځنې څو نور مسایل دي د بحث دوم برخه کې زغواړم به ستاسو نظر مخلم. جلالی صاحب تاسو نه دا پوښتنه اوس کوله چې په دې جرګه یو مورید دا و چې وی جرګه ډیورن کرخه پر رسمیت نه مني، مثلا د بی پاسپورت سفر کول خبره یاد کړي، به پکې دی وی ملي جرګې پر اتلون کې یادونه هم وکړي چې ضرورت دی چې د سیمې د افغانستان په شمول د سیمې د ستونزو حل لپاره یو لار چاره ولټي، او ترڅنګ بل مهمه مسله د اوبو چې د اوبو اختیار یا کنټرول باندې بایټوي دا خپل د سیمې خلک ځان سره ولري چې دام د افغانستان پورې ډیر تړاو پدی لري چې خیبر پښتونخوا ته د کابل او سین یو ځکیږي ورزي دا ډول پریکړې مثلا د دولتونو په موجودیت کې غواړم دلته لک ټینګار پدې کوم چې د دوه دولتونو په موجودیت کې دا ډول پریکړې څنګه تعریفوي تاسو دا به څنګه مدیریت کیږي؟
خبره ده په اوسنی شرایطو کې مشکلات ډېر دي، ځکه اول د ډیورن کرخه د افغانستان هیڅ وخت نه ده پیژندل، په رسمي ډول ده پیژندلې، او ځکه نو ما یو سرحد دی چې په رسمي ډول باندې تګ راتګ کې کنټرول موجود دی په باندې، مګر د پښتنو او افغانانو دا پرسمنت د پیژندل، مګر مسله اومده مسله دا ده چې تر څو چې د افغانستان کې داسې حکومت رامنځته نشي چې هغه مشروع حکومت وي او قراردادونه او هغه فیصلې او تعهدونه مشروعیت ولري، تر وخت پورې دغه مسلې نه دی او بو محل کېدل شي، نه دی ډیورن مسله حل کېدل شي. اصلا د ډیورن خط په ډیرو هیوادونو کې دغه مسله موجوده چې خط پرسمنت نه پیژندل تللی مگر تګ را تګ به باندې د خلکو چې په دوړو خو کې پروته دي او سره خېخي لري او قومي ارتباطات لري یوغو په ازادي ور کړی ده. ما دا لیدلې دي پر وس مثلا آذربایجان او ایران په منځ کې په استارا کې یو ځای دی چې وګړي کې د دوړو خو د خط او دوړو خو ته آذریان پروته دي مگر یو رقم مقررات وزا کړی دي چې څنګه د خلک په دې یو بل ته تګ را تګ وکړي. همدار په قبرس کې مداخله به مثلا شته په دې نور هوادو کې شته په اروپا کې به سره دونه لمنځتللی دي او په افغانستان کې اصل د افغانستان پاکستان ترمنس چې دا مازله موجوده ده په اوسنۍ شرایطو کې مشکله چې حل شي ځکه په افغانستان کې داسې حکومت نشته چې بین المللي مشروعیت ولري یا داخلي مشروعیت ولري. دا به مشکله وي مګر په آینده کې کېدلای شي. څو کاله مخکې په استانبول کې یو بینی کانفرنس وو چې موږ برخه اخیستی وو د افغانستان راغلي وو خلک ایران پاکستان هند انګلستان او افغانستان او هلته دا وشول چې دی دوران په برخه کې باید په آخر مرحله کې باید یو نرم سرحد شکل ونیسي چې خلک پیسه ګراتګ آسان وکړي شي لکه په اروپا کې موجود دی. تر هغه پورې دا مسله نه دی جنگ لارې حل کېدلی شي نه دی مذاکرات لارې حل کېدلی شي.
صحیح مننه. خان صاحب ستاسو نظر څه دی؟ دغه تاسو چې په دې جرګه کې ویل چې مثلا جرګه کرخه به په رسمیت نه پیژني د ډیورن او تګ راتګ دی آزاد شي مثلا سوداګري او اقتصاد او نورې خبرې هم پکې ماتره شولې. دا تاسو کوم غور کړو جرګې چې دا به څنګه کیږي مثلا؟
دا سیدا سلیمان صاحب چې کم په ډیورن کرخه باندې میشتو لسونه دي د پاکستان د سفیرانو تر مخه اته 5 لکه پښتانه دیخوا د باجوړ له تر وزیرستانه پورې پراته دي او بیا داسې د چترال نورستان کونړ نواله تر خوست پکتیا پکتیا پورې نه دا تقریبا 1 کروڑ پښتانه ډیورن په دې کرخه باندې لر اوبر میشتي او د دوی ژوند جواکو قبیله جوجرا جماعت بازارونه دا یو بل سره زرګونو کلونو نه سره کی په دې جرګه کې چې کوم تنه رااله دا ډیره مهمه دا ډیره قانوني غوښتنه دا وغدا دا چې د 1393 د ډیورن تړون نه پاسو تقریبا د 2010 پورې زمنګ چې کومه د تګ راتګ د تجارت لارې موږ په غوښته تړنه کړو 315 زمنګ د تګ راتګ کندون او لارې او تجارتونه باندې کېدل د قبیلو قانونو تر د منځنۍ مرکزی اسیا په زمنګ تجارتي کاروانونه تل د 2010 نه پاسو په دې کې شپږ لارې دا غوښته وټه کړې شوې چې پاکي نه واپس په عموماً کې ګوستړی و په سنټرال کې دورا پاسو د رکی بنچای و په خیبر کې ترخمو په کورمه کې خرلاچی تر منګل او شمالي وزیرستان کې غلام خان او په جنوبي وزیرستان کې کمپور ډوا او جنوبي پښتونخوا کې بادینی قمردین او تر د چمن پورې داش پاړز غټ لارې وي تقریبا 500 لکه ولستون د دې ژوند روزدار اقتصاد معیشت ته درې سره تړلی دی. په زړه سره نه پاسو مخکې نه پاسپورټونه په لارو نه به وي بلکې تجارت ته کېدلو او شناختی کارډ او تذکره چې ورته ویل کېږي په دې به د ولستونو تګ راته وو د پد مرغ نه د امنۍ په نامه باندې 200 کیلومتره ازغن تار په کرخه باندې راغلی اسپلو 200 پوځي قلقانې جوړ شوې او دغه 14 لارې چې ما کوم یادې کړې نو په دې 14 لارې په بشپړ توګه باندې د نن پورې تړل شوې چې د نا واپس په سن تاریخي لار هم پاتې عمل ده په تورخم او چمن باندې تجارت په تش په نامه پاتې شو. د دې جرګه کې دا څنګه رااله چې د ډیورن کرخه چې کوم دا خو د ریاستونو دولتونو په منځ کې ستونزه ده خو دا لارې تجارت او تګ راتګ ته بندول دا ولس ته بندول دي چې پرې بندې شوې نو دې جرګې دا غوښتنه وکړه چې د 2010 نه تر 1393 پورې په کوم اصول په کومه طریقه باندې په کوم پیژندلو پایدنټیټي باندې باندې تجارت کېدو تګ راتګ کېدو نو دې جرګې دا غوښتنه وکړه چې په هماغه شکل د تګ راتګ هم آزاد شي تجارت هم آزاد شي او دغه کوم مشکل په دې لارو جوړ کړو نو دا جرګې رد کړلو زما په خیال باندې دا ډېر مهمه زده کړه چې په یو خاوره کې اقتصاد نه تجارت نه وي او هلته ژوند کول مشکل دلته جنگونه چې دوام دي بدامنی چې کم دوامدار روانه ده یو لامل دا دی چې بیروزګاری او کډوالي د په دې خاوره کې ته د کونړ او باجوړ لس دا دی یو بل نه غوښته مړی ژوند یې ختم شو د ننګرهار او د مومنو لس دی یو بل نه غوښته د وزیرستان د فرمې د خوست پکتیا او پکتیا ولستون دی یو بل نه ماتو بد مرتی دا چې جګړې د ریاستونو دي جګړې د نړیوالو زورورو دي او خپل په دې کې پښتانه دي د دې وطن مسلمانان دي نو دې پر دې د قام د پریاد وړاندې کړو چې د ډیورن په کرخه دا تړل شوی لاري بسم د ستوګه د کولاو کلیشي او د دې د امنیت لپاره لارو پر کوم دې د ریاستونو واه
صحیح خانزیب صاحب به خي او پښتنه مې په دې ارتباط بلم کوله چې تصمیم دا شوه د چې د پښتنو یو ملي لخر به وي جوړیږي دلته خو د سې ویلي چې هر ګوند وره ول سوالي به دې ملي لخر ته درې درې زره غیر مصالح غیر وسلوال ځوانان ورکي او دا لخر به وي د پښتنو وطن کې د ګټو ساتنه کوي دا یو ډیر اساسه پښتنه په دې چې په دې سوشل میډیا کې دا مغه اعلان نورسته ډیر په خلک باس کوي چې دا اول که غیر مصالح دا به ګټي څنګه ساتي ځکه چې دلته خو په لکونو خلک تیار غیر مصالح شته دی هغه څنګه نشي ساتل نو دا د څه لپاره اصلا تاسو غوښتلی دا خو تقریبا چې په ماسبه راشي او کوم اعلان شو 240,000 لخر جوړیږي په دې به څه کوي تاسو
دا سیدا چې وسلوال لخر خو در ریاستونو سره موجود دي یا در ریاستونو په ځد باندې وسلوال ډلې موجود دي نو وسلوال ډله او لخر هو جنگ جوړ کړي دي ځکه د وسلو دغه لخر مونږه په حق کې نه او په تیر وخت دلته د امن لخر د امن کمیټو په نامه باندې لخر جوړ شوی او هغه دلته کې یو نوی اړې غړې او دواندار په دمنی نورم چې کوم دی راوسته دشمنی جوړ شولي جرګه چې کومه ده دا د پښتنو بي وسلې لخر دي د پښتنو مرکه چې کوم ده دا بي وسلې لخر دي خو د وسلې د لخر نه د ډیر زور دي یقینا دا مسائل دومره ساده هم نه دي دا مسائل ستي دا ډیر جوور مسائل دي دغه لخر د نقصان چې یادېږي دا په دې بنیاد باندې دي چې د پښتنو په خاور باندې مسائل دي خو یو سیمه د بلې سیمه نه غوښتل شوی دا یو سیمه بلې سیمه لمرسته نشي ورتلې په ټول سیمو کې به دا ستابیا کول کیږي چې په وزیرستان کې ستونزه وا که په جوب او شپشین کې وا او که په سوات او باجوړ کې وا نو د دې ځوانانو د لخر چې کوم دی دا به د قامي جرګه برخې او الته برا غونډینګي دغه مسله چې کوم دا د وسایل خبره تاسو کړو د وګو مسله چې کومه دا چې وسایل زمنګ دی او په زمنګ دی بجلی کېست او زمنګ دی او حق چې کوم دی پښتنو په کمفات نه ورکول کیږي نو دغه لخر د ځوانانو چې کوم دی دا به د وسایلو څارنه هم کوي چې د پاکستان عین د لیکلي چې په کوم خاوره کې وسایل دي شتمنۍ دي دا غي لومبه حق او ګټه رایلټی چې کومه ده دا باغ ولسونه ته ورکول کیږي او پښتانه د دین هم به برخې دي زما په خیال باندې په دې وخت کې د ځوانانو لخر د پاتسون په شکل کې د پرلت په شکل کې د قامي جرګې په شکل کې دا د وسلوالو لخرونو ډیر زور لري دا به د سیاست او د قام د چغی په بنیاد باندې تابع کیږي او دې مونږ ته نتیجې په دې لړ وخت کې راکړې دي راتونکو کې هم دغه غواړو مونږ دا چې دا مزل جاری او دا به د قام بیدارې چې قام کې به قریر علی یو والی رالې په ان شاء الله د دشمن ماته چې هم هر ځای پیسې نیږي
سید مننه خانزیب سے تاسو سم په لفظ کې د دشمن ماته ټکي ذکر کوو زر اعظم به تاسو نه ما دوه پښتنه سر په سر وکړي جلالی صاحب یو عمومي ارزونه تاسو نه په دې باندې اخلو چې د دې پریکړو اجرات او د پاره وخت او زمان ډیر مهم ګڼل کیږي دا ونی تاسو په خبرونو کې واوریدل چې پاکستان د شانګهای یا د سیمایزو همکاریو د کانفرنس قربتوب کو او د سیمې معتبرو هیوادونو لکه هند پس د لسیزو وروسته خپل لوړ چارواکي ورولېګو د چین نه مثلا علي رتبه حیات ورغلې او د مرکزی اسیا نورو چې د شانګهای د کانفرنس غړیتوب لري پاکستان په یو عجیب حالت سره مواجه و هم بینظمی په کډې روا نامنیم په کډې روا او په همدې وخت کې جرګی ځنې پریکړې وکړلې په دغه د پښتنو په سیمو کې مثلا د پاکستانی پوځیانو وسلوالو ډلو د وټلو د پاره خو علنن دوی همدا ونه اعلان وکړ البته په دیار لسم چې په شپې ته ورځو کې وسی چې وسه څو ورځې کمی شوې دي مګر هم د دې نورو پریکړو ته د څه خاص وخت مشخص نشو مثلا د اوبو اختیار باید ورکړل شي پښتنو ته د ډیورن کرخه پر رسمیت نه پیژني به پاسپورت ته ګراتک دی مثلا نو شي یا ملي جرګه دی جوړ شي یا د خود ارادیت او د صلاحیت د سیمو او د خپل شتمنۍ او صلاحیت تر لاسه کول دې ته کم خاص وخت ورنکړ شو پریکړه وشو مګر د څه ونه ویل شو چې دا به څه وخت کې د څه وخت نه څه وخت پوري په څه ډول په دې اړه تاسو لکه نظر اخلم چې په مجموع کې ورزیابی راکې چې د دې پریکړو محتوا په کم دلایلو په څه ډول مخکې تللی شي او څنګه عملي کېدل شي
تشکر د خو غوښتنې دي غوښتنې همیشه شوې دي په خوام شوې دي اوسم شوې دي لوی مسله دا ده چې د انګلیزانو له وخته تر اوسه پوري د دغه پښتنو منطقې د خپلو د جینو پښتنو په دغه باندې معاونت باندې یا مرسته باندې دا منطقه دوی اداره کړې ده. اوس همدغه د پښتنو په منطقه کې ټولو ځای کې پوځ نشته مګر ملیشي دي. ملیشه له کوم ځای راځي؟ ملیشي دا د خپل پښتنو نوم بیرته کیږي او له بلې خوا په خپل ریاستو کې په همدغه مثلا موجوده ده. نو تر څو چې دغه یووالی را نشي په دې منطقه کې، یعنی داسې نشي چې کانګریزانو که پاکستانو دا منطقه د خلکو د ویشلو له لارې اداره کړې ده، اوس هم دا کار کوي او اوس هم چې دا منطقه داسې یوه منطقه ده چې اداره یې اسانه هم نه ده او ختم داسې خط نه دی چې څوک واضح وګوري چې دا خط دی. زه په یو وخت کې ډېرو کلو کې چې وزارت دفاع کې وم، د درختي ایا او بادلي نه عین تر پټانه پورې په دې خط باندې ګرځېدلی یم چې د نظامي قواو د ځای په ځای کېدو په اساس د اکثره ځایو کې خط نه شته. په ډېرو ځایو کې د خط چې دی خلک یې خوا اوسېږي، کروندې دی خوا دي یا خلک دی خوا اوسېږي، کروندې یې خوا دي. دغه مسله تر اوسه نه ده حل شوې. نو ځکه دی دا غوښتنې چې شوې دي همیشه غوښته اما عملي کېدلې ډېر مشکلات لري او زه نه پوهېږم چې دا خبره به چې د اوبو مسله ده یا دغه مسله ده د دواړو خواوو د نور ارتباطاتو مسله ده، دا تر څو چې حکومتونه په خپلو منځو کې موافقې ته ونه رسېږي ولس کوشش کوي زمینه ورته برابروي، اما بالاخره رسمي موافقې د دولتو لخوا
مننه جلالی صاحب. موږ سره دوه دقیقې لږ کم وخت دی خانزیب صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم او داسې مشخص جواب را ته راکړئ چې آیا ستاسو جرګه چې دا اتیا کسه منتخب استازي یاد شوي دي، آیا فکر کوئ لنډ وخت یا اوږد وخت کې د پاکستان نه بیل شي؟
دا سیدا چې دلته کولمبي وخت کې د پاکستان د ریاست دننه د پښتنو شناختی کارت دی، د پښتنو د یو عین لاندې ژوند دی او د عین لاندې ډیر حقوق داسې دي چې او یا اتیا فیصده صوبایي خودمختاري صوبایي خپلواکي چې وتمنګ وایو نو دا ګټل شوی دا پاین کې او په عملی شکل کې نشته دي. زمون کوشش داري هسته دا چې د پاکستان د ریاست دننه د برطانوي هند استعماري کرخې وي د فاټا په شکل بریټیش بلوچستان په شکل باندې زمنګ مرامدارې چړومبه د پښتنو قامي وحدت د دې ریاست دننه راولو د فاټا په خواني سیمه دار پښتونخوا برخه شوله. دوی مهسه زمنګ دارا چې تقریبا دیار لس دلی دیار لس ولایتونه دا د بریټیش بلوچستان لاندې په سویلي پښتونخوا کې د پښتونخوا د وجود نه برخه شوي چې په تاریخي توګه باندې د افغانستان د قندهار برخې باندې شوې دي. نو دغه پاکستان په چوکاټ کې هغه استعماري کړکه وس هم موجود دي. مختانه چې دلته کې کوم به رايو نشي نو دا غي نه وړاندې ډیر مسایل
دي. یعنی ډیورن هم ورسره نه منئ؟ د ډیورن کرخه هم استعماري کرخه ګڼل کیږي، یعنی هغه هم نه منئ ورسره؟
د خیدا حقیقت دی چې قام په دې باندې آزاد تګ راتګ او تجارت کړي، نو نن هم د جرګې د غوښتنه ده چې قام ته د دوانو خو ته په دې باندې آزادانه د تګ راتګ اجازه ورکړي شي او د قانونو بیداری د ولسونو بیداری دا د خپلواکۍ د پاره او دا د یووالي د پاره لومبیلار دا باید چې په ولسونو کې سیاسي بیداری وشکور راشي.
صحیح مننه مولانا خانزیب صاحب او ډاکټر صاحب علي احمد جلالي، ستاسو د حضور نه ډیره مننه کوم. په دغه 28 مادو کې یا پریکړو کې خډيري خبري وي چې په باسو شي زمنګ د نیم سات پروګرام ظرفیت هم دومره و. ما ستاسو د حضور نه ډیره ډیره مننه کوم چې خانزیب صاحب په ډیر سختو انټرنیټي شرایطو کې چې په پاکستان کې ډیرو ځایونو کې بند محدود دي قطعه د ستونزې لري دوی وکړه شو د پروګرام کې ګډونو کې او همداسې جلالي صاحب تاسو رسمي ساتونه درلودل او موږ تم وخت بالکل کور رمضان ډیره ډیره مننه کوم ستاسو د حضور نه.
شکر
کوم رمضان درنو لیدونکو ستاسو د حضور نه او د دینه چز موږ پروګرام مو کته و امریدو. هیله ده چې زنه پښتنې تاسو سره وي اغم په دې بحث کې جواب شوی اوسي واضح ده چې ډیره پښتنې به نور می پر اتلونکو پروګرامونو کې به تاکلو تر بیم په لو یو مهربانه خدای سپارو.
سلامونه نن جمعه د 2023 کال د اکتوبر 13 نیټه ده د دیش حقوق پرونت خرغلس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکې خبرو زه وحید فیضی
سلام فرخنده پیمانی هستم در برنامه امروز روی محدودیت های روزافزون طالبان بر نشرات رسانه های تصویری و رادیویی و پالیسی های جدید مهاجرت در کشورهای منطقه و اروپا و تاثیر آن بر مهاجرین افغان را با مهمانان برنامه به صحبت میگیریم اما نخواست توجه کنین به چند خبر اسرائیل امروز جمعه 18 اکتبر حملات خود را بار دیگر بر غزه اثر گرفت و به جنگ یک ساله خود برای نابودی حماس پس از وارد کردن ضربه سنگینی با کشتن یحیی سنوار رهبر آن گروه ادامه داد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در تجلیل از کشته شدن سنوار گفت جنگی که با حمله حماس در 7 اکتبر 2023 آغاز شد هنوز پایان نیافته است اما اضافه کرد که این آغاز پایان است نتانیاهو گفت که اگر حماس سلاح خود را بر زمین بگذارد این جنگ میتواند فردا پایان یابد در همین حال جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفت که اکنون زمان حرکت به سمت آتش بس در غزه است جنگ در غزه که پس از حمله حماس بر اسرائیل و کشته شدن 1200 نفر توسط جنگجویان حماس آغاز شد بیش از یک سال از آن می‌گذرد و با گفته مقامات صحی غزه جان بیش از 42000 نفر را در غزه گرفته است
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په برلین کې د جرمنی، فرانسې او برېټانیا له ولسمشرانو سره د اوکراین په اړه خبرې کوي اروپا ته د ولسمشر جو بایدن د سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې روسیې په وروستي ورځو کې د اوکراین په ښارونو او بنسټیزو تاسیساتو هر ورځ خپل بریدونه ګړندي کړي دي اوکراینی چارواکو نن خبر ورکړ چې روسي ځواکونو د بی پلوټ الوتکو یو تر ټولو ستر برید ترسره کړی دی چې 4.5 ساعته دوام درلود ولسمشر بایدن د پنجشنبه په ورځ جرمني ته ولاړ د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویلي چې ولسمشر بایدن هڅه کوي چې له اوکراین د متحده ایالاتونو ژمنې د اوږدې مودې لپاره دوامداره او بنسټیزې کړي په منځني ختیځ کې جګړو بیا په داسې وخت کې زور اخیستی چې د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د آلمان صدر اعظم اولاف شولز به د تیر کال په اوږدو کې په دواړو هیوادونو کې د یهودي ضد احساساتو د ډیرېدو راپورونو په اړه هم خبرې وکړي
برنامه جهانی غذا می گوید که تنها در ماه سپتامبر امسال برای 250,000 نفر در سراسر افغانستان کمک های غذایی را به کمک کشور چین مساعدت کرده و این کمک ها در اختیار نیازمندان قرار گرفته است. با گفته برنامه جهانی غذا، چین این کمک ها را در حال به مردم افغانستان فراهم کرده که ادارات ملل متحد با کمبود شدید بودجه در این کشور مواجه بوده و همچنان بسیاری از برنامه های روند کمک رسانی با مشکل روبرو شده. است. بر اساس معلومات ملل متحد این سازمان به دلیل کمبود بودجه سال گذشته کمک غذایی برای 10 میلیون نفر و در تابستان سال جاری کمک های غذایی برای 11 میلیون تن دیگر را در افغانستان متوقف کرده است
بلخوا په جرمنی کې اته غیر دولتي سازمانونو په دې هیواد کې د خطر سره د مخامخ افغانانو د منلو د پروګرام د احتمالي پایته رسیدو د ناوړه پایلو په اړه د خبرداري ترڅنګ ویلي چې د افغانان باید هیر نشي او یوازې پرې نه خدل شي د کابل لوفت بروکا لایف لاین ماموریت او د ژغورن د نړیوال کمیټې په ګډون یو شمېر سازمانونو د یوې ګډې اعلامیې په خبرولو سره په راتلونکي کال کې د ګواک سره د مخامخ افغانانو د منلو لپاره د پروګرام د تمویل کولو د احتمالي ځانډېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده د 2015 کال لپاره د جرمني د فدرالي بودجې د تصویب لپاره د هڅو په درشل کې د سازمانونو ویلي چې د دغه پروګرام د دوام او د تمویل لپاره د وروستۍ مهلت دی د 2020 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبان د بیا واکمن کېدو وروسته د جرمني حکومت د خطر سره د مخامخ افغانان د منلو پروګرام پیل کړ خو اوس د دغه پروګرام راتلونکي نه څرګنده ده
پا پس از تصمیم وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان مبنی بر منع نشر تصاویر زنده جان، شماری از رسانه ها در برخی از ولایات افغانستان نشراتشان را به گونه رادیویی و با پخش تصاویر طبیعت ادامه دادند. همکارم محمد احمدی درباره این دستور العمل وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان مطلب را تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تعهد کرده است که قانون ممنوعیت پخش تصاویر زنده جان در رسانه‌ها را تطبیق خواهد کرد. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، به خبرگزاری فرانس پرس گفت که این قانون به گونه تدریجی تطبیق خواهد شد. این مقام طالبان افسوده است که به مردم تنها تفهیم خواهد شد که پخش تصاویر زنده جان به گفته او مخالف شریعت اسلام است، اما او گفت که در تطبیق این قانون از جبر کار گرفته نمی شود. با این حال مقام ها و اداره های حکومت طالبان به گونه منظم ویدیوها و عکس های رویدادهای مختلف و مقام های آن گروه را در شبکه های اجتماعی نشر می کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن تایید این خبر و ابراز نگرانی شدید از طالبان خواسته است تا در مورد این تصمیم به گفته این مرکز به شدت عقب گرایانه بازنگری کند.
معلوماتی که ما دریافت کردیم در ولایت تخار، طالبان رسانه ها و همچنان خبرنگاران از گرفتن تصاویر زنده جان ها منعی کردند. در پی این تصمیم طالبان، نشرات تلویزیون ملی این ولایت هم متوقف شده و همچنان رسانه های خصوصی این ولایت هم در آستانه سقوط قرار گرفتند. این نشان دهنده عقبگرد جدی آزادی های رسانه ها در داخل افغانستان نشان میده و همچنان نقض سریع قوانین و اشاده به خصوص قانون رسانه های همگانی را بیشتر برجسته می سازه، نگرانی ها تشدید بخشیده. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار بازنگری این تصمیم طالبان است و همچنان لغو محدودیت های وضع شده در عرصه آزادی بیان و رسانه ها می باشه تا اینکه رسانه های داخل افغانستان بتوانند بار دیگر آزادی های قانونی خود به دست بیاورند.
دستور مشابه هفته گذشته در ولایت میدان وردک و غزنی نیز به رسانه‌ها ابلاغ شده است تا اکنون، اما اجباری در اجرای آن نبوده است. هیدربار، مسئول بخش حقوق بشر و حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر، به صدای آمریکا گفت که مثل سایر فرامین طالبان، تعبیر این قانون طالبان بسیار مشکل است، زیرا به گفته او احتمالاً سانسور رسانه‌ها و تأثیر زیادی بر فعالیت‌های حقوق بشری به ویژه حق‌خواهی زنان خواهد داشت.
این مورد به ویژه برای فعالان حقوق زنان مهم است که هر آنچه در توان دارند انجام می‌دهند تا صدایشان با وجود تهدید، ممنوعیت و بدرفتاری طالبان شنیده شود. اینکه این فعالان برای ابراز ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان صدا بلند می‌کنند، این قانون بر زندگی زنان و دختران در داخل افغانستان تأثیر می‌گذارد. آنان اعتراضاتشان را از طریق تجمعات در جاده‌ها، اعتراضات در اماکن سرپوشیده و سایر راه‌های اعتراضی انجام می‌دهند که در واقع هدف اساسی طالبان متوقف ساختن این اعتراضات زنان و شریک ساختن وضعیت و تجربیاتشان از طریق رسانه‌ها و وسیع‌تر از آن در جهان است.
زمانی که طالبان در 15 آگوست سال 2021 قدرت را در افغانستان دوباره به دست گرفتند، حدود 8400 رسانه در آن کشور فعالیت داشت. اما بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، در جریان 3 سال حاکمیت طالبان، حدود 3000 رسانه در افغانستان از فعالیت باز ماندند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
د طالبانو په حکومت کې پر رسنۍ او د محدودیتونو زیاتېدو او د خبريالانو د اندېښنو په اړه د خبرونې لامل ما ژورنالیست حبیب الله خیبر سره خبرې کوو.
آقای خیبر، خیلی خوش آمدین به برنامه.
سلام، از شما بخیر.
ډېر مننه. خبر سره په دې وروسته کې طالبانو پریکړه کړې چې په تلویزیونونو کې د ساکه موجوداتو د عکسونو په خپرولو بندیز عمل کوي. د یو ژورنالیست په توګه دا اقدام څنګه ارزوي او په کوم سترګې ورته ګورئ؟
د یو ژورنالیست په توګه به مخکې همدا فکر کوم چې زه راشم تاسو سره په دې موضوع باندې خبرې وکړم. له خپل ټولو هغو ملګرو ژورنالیستانو چې موږ دلته په ټورنټو کې ناست درلوده او کوشش مو کوو چې د خپل غږ له هغه ادرسونو سره چې امکان لري تاثیر ګذار واوسي شریک کړو. ناسته مو درلوده. واقعا ټول شاک بود د دې لپاره چې تاسو څه ډول د دنیاوالو ته وایي څنګه وختنه کوي او څنګه دا تشریح کوي. زما مست تر اوسه پورې دا کار پروسس نشو کړلی چې کله چې تاسو له تلویزیون څخه ویډیو باسي کله چې تاسو له تلویزیون څخه اکسو باسي نو تلویزیون اتیا او بیا فیس نشره تاسو ودرول نو تاسو سره ول غواړی چې تاسو سره ول دا ویل شي تاسو رسنۍ ازادۍ ته ژمنی یو خبره دوه خبره ده چې په عیني حال کې چې دوی د سالرونکو د اکسونو پر خبرېدا بندیز لګولای مګم تاسو شاهد دی چې دوی په کابل کې ګن یوټیوب چینلونه جوړ کړی دي خپل ژورنالیستان یې هایر کړی دي ګنې رسنۍ ایجاد کړی دي چې هغه د دوی لپاره پروتوکول ورکړي د دوی هر قدم د دوی هر ویډیو لکه د فلمي هلکانو غونډې ریکارډ کړي ثبت کړي خبرې کړي نو ډیر عجیب او غریب تصادف دی د دوی افکارو ترمن زه فکر کوم چې دوی خپل افکارو لکه څه ول چې دی حکیم نه دی نو زه هغه استلات شوي زه الفاظ نه لرم یا ما سره خبري خلاص دي څه ول زه وایم چې دوی څونه غیر انساني او غیر مسلکی ګامونه پورته کوي.
بله خب آقای خیبر شما تناقض در افکار طالبان در مورد تصمیمشان صحبت کردین، آیا شما با همکاران و دیگر خبرنگاران که در داخل افغانستان هستن و فعالیت میکنن در تماس هستین؟ نگرانی از اونا چی است؟ چی میگن برای شما؟
د دې لپاره چې نوم یې ناخلم د غوښمن شاید په خطر کې ول ویږي ځکه د دوی له تصمیم مخکاري چې دوی څونه سنجیده خلک دي ابرز طالبان یادو د کابل په کابل کې یو خصوصي تلویزیون چې ټولو ډیر لیدونکو لري پروډوسر اته ویل چې موږ راتلونکي خبرونه لرو مګم حیران یو چې څه پکې خبره کړو او په پایني حال کې دی وايي چې کچرتا موګه د طالبانو حکم او امر منو نو موګه د سکرین توري دو سره مخ کیږو د دې لپاره چې نه لرو په تلویزیون تاسو د مسلکي ژورنالستانو په توګه پوهیږئ چې کله چې تلویزیون نه ویډیو باسي کله چې تلویزیون عکس باسي تلویزیون کې څه پاتې کیږي موګه پوهیږو چې په مسلکي توګه تاسو ته پیغام لیدونکو ته د تصویر او ویډیو لاره رسولی شي کله تاسو ویډیو او تصویر لا 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 تلویزیون وباسه لکه نوستون سره مخامخ کیږي د کابل ژورنالستان چې هم د اوسه تل کار کوي زو ور سره تماس کوي دا هوی تشویش دادی چې دوه خبرې دي یا به موږ د طالب حکم منو او د سکرین توریدو سره مخامخ کیږو او یا به موږ غواړو زندان قبول کړو.
بله خبر سره دغه ټول محدودیتونه په دوام په ځانګړې توګه پر رسنیو کې د میرمنو په حضور باندې محدودیت لګول د افغانستان د رسنیو راتلونکي به څنګه وي؟
خنو د رسنیو راتلونکي له هغه ورځې تاسو واخلئ چې دوی لومړی د خزینه کارمندانو یا ژورنالیستانو شتون پر رسنیو کې بند کړ. لغی ورسته تاسو په جریان کې چې په بلابل ولایاتو کې د خزو پر غږ بندیز ولګاوه او لغی ورسته اوس غواړي چې د اخیستونکو پر عکس باندې بندیز ولګوي. نو په دغه شرط کې تاسو څه فکر کوئ چې افغان مېرمنې په کوم حالت سره مخ وي؟ له یوې خوا موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې تر ټولو زیات مسولیت پر افغان میرمنو باندې د کورنۍ د سمبالښت په برخه کې دی، د اولادونو د روزنې په برخه کې دی او نور ګڼ ټولنیز مسولیتونه لري او د دې لپاره دوی مسؤل مجبور دي چې کار وکړي او بل اخره د خپل کورنۍ دغه مسلې شمه یاد کړ پر ځای کړی. او په عین حال کې تاسو به تر پوهیږئ چې یو میرمن کولی شي د میرمن ټول ستونزې په ډیر ښه ډول مخاطبینو سره شریکی کړي. د د د د د میرمنو نشتون پر رسنیو کې دوه اساسي ستونزې چې مې مخکې یاد کړ، دوه مسله ده چې د دوی نشتون نه یوازې دا چې د میرمنو خپل د دوی څو شکار کوي پر رسنیو کې، د نورو میرمنو هغه ګڼه ستونزې چې باید پړاګ شي هغه هم له پخښت څخه پاتې کیږي چې لوی نورین ورته ویلی شو.
بله. خب آقای خیبر، با توجه به محدودیت هایی که بر حضور زنان در کل در رسانه وجود داره، به نظر شما چی راهی برای جلوگیری یا حداقل کاهش این محدودیت ها توسط نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها و کسایی که برای در کل برای حمایت از رسانه ها در جهان کار میکنن، چی راهی وجود داره به نظر شما؟
شما بهتر میفهمین ایجاد یک سازمان یا نهاد فلسفه خود داره. تاسو مطمئنی است؟ تاسو بدی پویگی چه کله چه د دغو سازمانونو بسر کی خود ضرورت احساس شو چه پنړی د نړی په بیلابیلو هیوادونو کې حق رسنه چې په خپل واک ډول فعالیت کوي، کچیر لستون سره مخامخ کیږي یا په داسې ډول د جابیر رژیمونو سره ډول چې موږ یې تاثیر لاندې یو، له داسې جابیر او استبدادي رژیم سره مخامخ کیږي، نو دغه درسونه باید په سخت وخت کې دند تر سره کړي ترڅو د دغه ظلم او استبداد مخه ونیسي. اوس په دغه سازمانونو فلسفه یا اساس ته په کتو دوی په دې وخت کې باید دند تر سره کړي او خپل غږ پورته کړي چې دوی د کورنۍ په ځینو غړو چې په افغانستان کې فعالیت کوي ستونزه ده، مشکل دی، او دوی له اساسي حقونو څخه بې برخې دي. امدا وخت چې دوی خپل غږ پورته کړي، ابو وایي چې د دوی تاثیر گذاري په څه کې ده؟ ولې دغه سازمان ایجاد شوی او د څه لپاره ایجاد شوی؟ که چېرې دوی دغه فعالیت سره نه کړي، فکر نه کوم چې هغه څه چې دوی ورته دوی د شعار په توګه په نړیواله توګه مطرح کوي کار دی کړی وي. نو دلته چې که چېرې په دې سخت وخت کې نړیوال ټولنې واقعه درسونه شي د ژورنالیزم په نوم باندې امکانات اخلي، جاو جلال لري، ځای خپل کړی، ادرس جوړ کړی، په دې سخت وخت کې د افغان ژورنالستانو ملاتړ ونه کوي، دا په دې معنا ده چې دوی هسه د شخصي بزنس دفتر خلاص کړی. کنه ژورنالیست په افغانستان او نړیوال په اروپا او امریکا کې استفاوت نه لري. او باید چې
بله خبر سره د ټولو سن سره سره چې په ځینو مواردو کې محدودیتونه لیدل کیږي، په مرمنو باندې محدودیت وضع شوی دی، په رسنیو باندې وضع شوی دی، خو طالبان تل دا تور نه ردوي وایي چې رسنۍ په آزاد توګه په افغانستان کې فعالیت کوي.
تاسو فکر کوئ چې رسنۍ په افغانستان کې فزات توګه فعالیت کوي؟
ورن تاسو نه ځواب
دی یو ژورنالیست په توګه تاسو ماته ځواب نه وایي، خو زه پوهیږم چې تاسو ځواب هم نه دی. کله چې په یو رسنۍ کې تصویر نشته، کله چې په یو رسنۍ کې ویډیو نشته، کله په یو رسنۍ کې میرمن نشته، کله چې په یو رسنۍ کې یو پروډوسر، یو ژورنالیست، یو ریپورټر د ریپورټ لپاره موضوع نشي انتخابولی، کله چې یو پروډوسر په خپل خبرونه کې په خپل خوخه میلمانه نشي راوختلی، کله چې سیاسي شنون کې تاسو د یو سیاسي شنون کې ویډیو یوونه وړاندې ولیدې چې دوی ویل چې زه په رسنۍ کې بلاک لیست کړی یم، کله چې د د د د د د کارونو د ورته ستنیګو موږ په تلویزیون کې عکس نشو خبرولای، مطمئن چې موږ تاسو ټول ځواب به همدا وی چې دوی یوازې په هغه لار روان سټډیو واړي، د دې لپاره چې موږ خپل د غلار پیدا کړی وی چې واقعا اسلام دا غواړي، تر څو موږ اسلام مطالعه کړی د اسلام خبر هم نه ده.
تشکر آقای خیبر از اینکه به برنامه حضور پیدا کردین.
بسیار تشکر.
منه
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خبرونه د ونې په یوه تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لارې ماهر وي.
د ایتالیا او البانیا ترمنز د یو تړون لمخي هغه شمیر پناغښتین کې چې مخکې مستقیما د ایتالیا لاله نور اروپאי هوادون د تل اوس البانیا ته لیګل کیږي. دا لومړی ځل چې پناغښتین کې د ایتالیا پر ځای البانیا ته لیګل کیږي، څو د پناغښتین لیکونه هلته مخته یوړ شي او امنیتي مخینه وکتل شي. د کډوال د وضعیت پاړه په اروپا کې د کډوال د چارو فعال نجیب الله امین سره په دې موضوع خبرې کوو.
آقای امین خیلی خوش آمدین به برنامه، از حضورتان تشکر. چی فکر میکنین چرا ایتالیا فیصله کرده تا مهاجرین را به البانیا اعزام کنه؟ هدف عمده از این تصمیم چی است به نظرتان؟
سلامونه جناب فایزی صاحب تاسو ته او تاسو همکاري ته او همدارنګ ټول لیدونکو ته چې موږ هم دغوس ګوري او ریمو تاسو ته زما سلامونه او نیکه هلی ورسیږي. تاسو د پښتنې په جواب کې زبای دومره ویم چې هو په 2023 کال کې ایتالیا دغه اقدام تر سره کړ د البانی سره یو تړون لاسلیک کړ. البته دغه تړون چې د ټولو کډوالو د پاره نه دی او نه د ټولو کډوالو باندې سید کوي، هغه کډوال چې هغه د مدیترانی د لارې راځي ایتالیا ته داخليږي، دوی به دغه البانیا ته لیږي. او په دغه تړون کې د البانیا سره د کال د شپږ ډیر زره کډوالو خبره شوې و. تیر کال رئیس په دغه سنټرونو او کمپونو باندې کار روانو، بل اخره 13 ورځ دوی شپاړس تنه کډوال البانیا ته ولېګل چې دغه کډوال د بنگلاديش او مصر هیوادونو وګړي و. په دغه تفاهم کې دا راغلی دی د ایتالیا له خوا نه چې د هغه هیوادونو وګړي چې اغوي هیوادونه امن دي او د مدیترانی د لارې غواړي ایتالیا ته داخل شي، نو یوازې همدغه کسان به البانیا ته لېګل کیږي. د دې ترڅنګ خزینه او امدارنګ کوچنیان کورنۍ دغه چدی دغه مسایلو نه مستثنا دي او دوی نه لیګل کیږي. کله نور لار نه څوک ایتالیا ته داخليږي دغه تفاهم په غوي باندې کوم تاثیر نه لري. یوازې هغه کډوال چې د مدیتراني د سمندر لارې ایتالیا ته را داخليږي هغه به البانیا ته لیګل کیږي. البته
دا اقدام به پناهغښتونکو سره څه مرسته وکړي او یا د هغوی سنز لا پسې زیاتول شي؟
یا زه فکر کوم دا د پناهغښتونکو سره مرسته نشي کولای، بلکې ستونزې لا زیاتولی شي. دا په اروپایي اتحادیه کې پرون د پنجشنبه په ورځ او نن د جمعې ورځ د اروپایي اتحادیه د ټولو هیوادونو وزیران راټول شوي دي او دا د سر هغه ټکی دی چې په دې باندې بحث کیږي. یا یو ویر چې دا غدا ده چې د اروپایي ټولنې مشر البته دغه تړون پاړه باندې خبرداري ورکړ شي، دا باید وڅېړل شي. د دې ترڅنګ ایتالیا او هنګری دوه هیوادونه دي چې دغه تړون دفاع کوي او غوښتنه کوي چې د اروپایي ټولنې نور هیوادونه هم پر خپلونکو کې له اروپا بیرون دغه سي هیوادونو سره تفاهمونه وکړي. یو ولی د فرانسې یا د فرانسې چې کوم وکیل و هغه دغه مسله رد کړه، وای ویل چې د اروپا نه بیرون د کډوالو لیګل او غل د دوی د دوسیو پروسس کول دا د اروپایي ټولنې د ارزښتونو خلاف کار دی او باید کډوال هلته ونه لیګل شي. نو دغه مسله اوس په خپل د اروپا په ټولنه کې یو جدي مسله ده. ولی هنګری او ایتالیا وایي چې دغه کامیاب پروګرام دی، اصلي تاثیرات دا دي چې دوی به ممکن یو تبلیغاتي بڼه ورکړي، کډوال به وویری چې لدی ورسته کې ایتالیا ته داخليږي نو تاسو به لیګل کیږي او هغه به مجبوریږي چې د ایتالیا په ځای باندې نور هیوادونو ته مخه کړي. یا اولی منفی تاثیرات، بالکل منفی تاثیرات پر رواني لحاظ باندې ډیر منفی تاثیرات لري او همدارنګه په تبلیغاتي لحاظ باندې د کډوالو په وړاندې باندې دوی یو تبلیغاتي مسله را شروع کړی ده.
بله، خب آقای امین، کمی در مورد وضعیت پناهجویان که به اروپا میرن معلومات بتین. چی فکر میکنین آنها با چیگونه رفتار مواجه میشن؟ آیا امکانات برشان مهیا است در این سالایی که افغانا بیشتر مهاجرت کردن به این کشورها؟
بدبختانه باید وایم چې کډوال چې کله اروپا ته راځي، لکه څنګه چې د جنیوا کنوانسیون د 1955 کال کومې معاهده دي، کنوانسیونونه دي، د هغې خلاف کار کیږي. دلته کډوالو ته که موږ د افغان کډوالو یادونه وکړو، افغان کډوال د هغه هیواد نه راځي چې هغوی په امن کې نه دي، ژوند ته خطر دی. ولې کم امکانات چې دا د کډوالو د نړیوالو قوانینو په کراغلي دی په ډول باندې په اروپایي هیوادونو کې کډوالو ته هغه حقوق نه ورکول کیږي. دوی دلته د بلا ستونزو سره مخ دي، کلونه کلونه د جواب منتظر دي، کلونه کلونه وروسته دوی منفي ځوابونه ترلاسه کوي، او حتی په ډیرو هیوادونو کې هغه سرپناه څه ده چې سرپناه هم نه ورکول کیږي. د دې ترڅنګ په اروپایي اتحادیه کې وغټه بدبختي دا ده چې دلته ډیر دغه سي قوانين دي چې هغه د کډوالو په وړاندې باندې سرخوګي جوړي. مثلا د ډوبلن معاهده چې دا تر ټولو ډیره بدبخته معاهده ده، هر هغه کډوال چې اروپایي هیواد ته داخليږي د دغوتیا خپل کیږي او پیروډاک سیستم کې داخليږي. دا غوته به ته دونه مشکل جوړي دا چې 4 روپۍ هوا تلاړ شي، نهالته میشته زوري، حتی کالی زوري لاغي ورسته ورته وای چې تاسو باید هغه ملک تلاړ شي کوم ملک چې تاسو لومړی غوته لګیدلې دي. نو د اوس لپاره د کډوالو پوړاندې باندې خندونه ډیر زیات دي. د دوی هغه کوم امکانات او هغه کوم چې یا د یو کډوال د پاره پر نړیوالو قوانینو کې راغلي دي متاسفانه غنور کول کیږي او تر ټولو ستره بدبختی دا ده چې دلته هر هیواد د خپل هیواد په ګټو باندې پالیسي نه جوړي د کډوالو په ضد باندې پالیسي نه روان دي او د کډوالو په وړاندې باندې سخت
قوانین سره ډیر مسائل شته ځینې مسائل په اروپا کې مشوي دي د کډوالو لخوانه په دغه هیوادونو کې تاسو یادونه وکړه د پناهغښتونکو یا کډوالو ضد مسائل هم راپورته شوی دي غواړم دلایل تاسو وړاندې کړئ ولې
په اروپایي هیوادونو کې د کډوالو ضد دلته سیاستونه دي او دغه سیاسيون چې دي په همدغه مسایلو باندې ځان تر چوکۍ ورسي تر واکه رسي دلته په تیرو کلونو کې سوسیالیستان هغه په واک کې او لاغي ورسته د دوی په وړاندې باندې
نه فکر نه کوي د ماجر او کډوالو خواج په اروپا کې ځینې ستونزې راپورته شوې دي یا جوړې شوې دي مشخصا ځینې په اصطلاح جنسي تیری یا قتلونه یا نور موارد
مسله د سیده فایزي صاحب چې دغه ستونزې د ټولو هیوادونو وګړي د دوی د خپل هیوادونو وګړي هم دغه سیب جرمونو باندې مرتکب کیږي ولی د کډوالو نوم ولی د خبرونو د سر ټکی دی چې دلته سیاسيون د کډوالو لنامنه ګټه اخلي هغه سیاسيون البته چې هغه د کډوالو ضد احزاب دي یا خي اړخي ګوندونه دي او په همدغه ډول باندې یو ډیره کوچنۍ مسله وي چې هغه دوی پر سنوي کې دومره حتی انعکاس کې چې خلکو ته دغه هیوادونو وګړو ته وخی چې کډوال زموږ په زیان دي ولی که په حقیقت کې یو هو کډوال خو دلته ډیر مثبت کارونه هم کوي کډوال خو د دوی د کار په مارکیټ کې کډوال د دوی په بشري قوه کې تر ټولو زیات رول لري ولی اخی اړخي ګوندونه په همدغه ډول باندې غواړي چې واخت ځان ورسي او بدبختانه باید وي چې په دې ورستیو کې په اروپایي هیوادونو کې تاسو وګورئ په اکثر اروپایي هیوادونو کې د کډوالو ضد ګوندونه یا اخی اړخي ګوندونه په همدغه وکلمه باندې چې کډوال زموږ په زیان دي کډوال جرمونه تر سره کوي کډوال غیر قانوني کړنې تر سره کوي په همدغه کړنو باندې دوی مختلاړه او په اکثر د هیوادونو کې دوی ټاکنې وګټلې.
بله خب آقای امین بسیار مختصر مشوي سوال پاسخ بتین شما خودتان فعال حقوق مهاجرین و پناهجویان هستین رفتار حکومت های کشورهای منطقه مخصوصا کشورهای همسایه افغانستان پاکستان و ایران در برابر مهاجرین را چگونه بررسی میکنین با توجه به وضعیتی که فعلا حاکم است؟
د سیمې د هیوادونو یا د ګاونډي هیوادونو مقایسه خو موږ د اروپایي هیوادونو سره په هیڅ ډول باندې نشو کولای هغوی خو بیخي د کډوالو سره انساني چلند نه کوي پاکستان او ایران دوی د ملګرو ملتونو نه د کډوالو په نوم باندې پیسې اخلي او د کډوالو سره هغه چلند کوي چې هغه په هیڅ صورت د کډوالو د نړیوالو قوانینو او د بشري حقوقو سره په ټکر کې دي دالته د کډوالو سره غیر انساني چلن کیږي نه سرپناور کول کیږي حتی د سرپنا تر څنګ وشتل کیږي کلونه کلونه په غیر لدی چې جرم معلوم شي بندین کیږي هغه چې کلونه کلونه دالته وسیږي اولادونه ته د غلام پسترګه کتل کیږي اولادونه ته د تحصیل د تعلیم د دې زمينه مسايديږي هغه هیوادونه موږ په هیڅ ډول باندې نشو کولای چې د اروپایي هیوادونو سره ما کیسه کو هغه هیوادونو د تاریخ په اوږدو کې د افغان کډوالو سره دومره ظلم کړی دی چې هیڅ د منلو وړ نه دی
په اروپا کې د کډوالو حقوقو فعال نجيب الله امين سب ډېر زیات مننه چې په دې خبرونه کې وګړون کول او خپل نظر مورانه کړ
تشکر از زور
پور مودان شالاسیږي
خب بیننده عزیز قسمی که میبینیم برنامه صدقه هم در همین جا به پایان میرسه
استاسول منتیا ډېر مننه تر بیا
شب و روزتان بخیر We'll be right back.